سهار ته بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کوي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تیر ډسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یوه تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سین له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یوه سیاسي حل لاره عمومي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنه کړه درېیمګړي لوري ته دې د منځګړتوب اجازه ورکړي او که دې کار هم نتیجه ورنه کړه نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له دې یوې تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایرانی مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې وایي چې له هلمند سیند څخه یې د 1915 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي او د دې هېواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1915 کال تړون ته ژمن دي خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دوراني د افغانستان لپاره د دې هېواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپله استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هېواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیولې. یوه اوکراینی چارواکي پرون د مې په 23مه وویل چې د اوکراین د پیفیدینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملا له منځه تللی. دا تړون چې روسیې او اوکراین په 13 جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ تېره اونۍ د 2 نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د 3 بندرونو اودسا چورنومورسک او پیفیدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په 2مه نیټه اندېښنه وښوده چې پیفیدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو له کبله پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو بندولو له کبله د هنګری چلند نهیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی چې د کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبه په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي خو له هغه مخکې تاسو د لاندې خبري برخې اورېدو ته رابولم. د اندونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د اندونیزیا ولسمشر په دې اړه څرګندونې پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې کړي دي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د په داسې حال کې چې د افغان جنو او شزو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د انډونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لري کېدو غوښتنه وکړه. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یو تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل هیله مند چې دغه موافقه به د انډونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یو خبری کانفرنس ته وویل:
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل، او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو د غرض د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوې دي. د انډونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر انډونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له انډونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د انډونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 215 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه، چې د ورن کال پرتله 20% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی انډونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمني کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
د انډونیزیا له ولسمشر سره د ایران د ولسمشر د لیدنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په دې کتنه کې ویلي دي چې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم حق باید ورکړل شي. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولای شي؟ دا موضوع مې د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کاروخیل څخه د مرکې په پایل کې وپوښتله.
انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامي مملکت دی چې د یو اسلامي مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډېره مهمه ده چې اسلامي مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یا واکدارانو څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي هغه باندې نیوکه وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هر چه عاجل باید رفع شي. چون یو اسلامي مملکت د خپل یو ارزښت خپل لري په افغانستان کې.
میرمن کاروخیل، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلې ډیری اسلامي هیوادونو د انډونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخسن د خځو پر خځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د خځو فعالان او د بشري حقوقو فعالان دا وایي د هیوادونو څخه کولای شي عملاً دوی آیا تر دې زیات څخه کولای شي؟
کاملاً، ځکه چې څنګه ما ویل چې دا ډیر مهمه ده چې طالبان ټول ورځ له شریعت او اسلام نه خبرې کوي، او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کوي وایي چې موږ په د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ په کوم شریعت کې تاسو د افغانو مېرمنې محدوده کړې دي او یا غواړئ چې ژمن یاسې د حقونه ورکوئ. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي. نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
میرمن کړو خیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منزوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومبی تاسو پوښتنه مه کړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا مې ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي په اصطلاح هغه کنګال کړي، د دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دوی کې دعوت شي چې دوی دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له ټول مسل نه بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله شو چې افغان مېرمن له خپل ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او قصن جون حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفه د افغان مېرمن جون او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت دی چې روان دی. که دوی نه د اسلامي مملکتو غوږ ونیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخابه لري، یا دا چې دوی په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تېری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یا قبلي او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د پخواني پرځېدلې جمهوري نظام د ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې له لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
پورستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د په ختیځ او ځکه په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی، او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوې وي. د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې د خلکو تګ راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی، او همدا ډول خلک ګاونډي هیواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 30 ته رسیدلی، او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاوي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره د واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزڼې یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. یو علتي روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. کڅا په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزړ نه مثبتو په خوشمیر 29 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو په خوشمیر 55 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څلور کیلو اخسلې، یعنی یو من، اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
دا لس کال کېږي تریاک مې هم کرله، رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تریاک خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تریاک موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکې ادارې یو مسول ګلالۍ کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړې، پنجبایي، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوې جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلي شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداري په بخش کې.
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشه یي توکو د کښ له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایله ورکړې ده.
د کندهار ولایت په ساته تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوي او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی موکم. په دې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
بی نیاز رب لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغې دنګ قاته شوې خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزل ګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل په سمرم او د تاس دمرم کې جنازې ته نه سوتيان ناراضي نه درته.
لکونړ هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خار ده.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اوریدل شي. دا ازادي راډیو مجلې په پیل کې دا پلا د څو ادبي غونډو راپورونه لرو. لومړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزي په یوه شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبې لیسې ته څیرمه د غوایي په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوي غزل په اړه در سره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزي څخه واورو.
بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغې دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګتمی در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره، تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبي بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبي بهیر یو غړي عتیق الله امید وویل چې په یو بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تاته ګوتمې درکړه، تا بیرته راکړه. دا ما تاته ګوتمې درکړه، دا پورته مصرې سره څه تړاو لري؟ یعنی کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي، په دې راز خپل نسل کو.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزي تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي. یعنې دا یو تجربه ده کنه چې چاته ګوتما ورکې آی د روانه کړي، خو دا شاعرانه سمې ډیره جالبه ده او ډیره نوې ده. او هغه اول باید کوم د یو خبره کاته شوې خندا دا یو ډیر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل سیروله مې ماده تمی او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې. نو نوې خبرې ما ته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا ډیر خوندور.
په دې غونډه کې تر ډیره پر همدې یو بیت ډیرې خبرې وشوې. مچو الله عزیزي سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
او شوم چې نشي تاولې څوک طرف سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیر تراکه درته برداشت خپل دی. خو مو په نظر مینا حسن دلته د حسن مینا دامو ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې ما دا چلا دا مادر کم دا حسن مینا ده بعد دو نه چکلا گوتی ورکا شوی ده بعد دو نه مینا شتا ده دی حسن مینا ده پاره مگه تا یو دایره پر نش رو اگه کالا چه پیوه کلا نامزاد فیر مینا مال تا سرگن نکا و نامزادش مو بعد دستی نه بیرتا تا گوتی را که ده مینا هر چخلاش شوی دی کلا چه دی مینا باره که مایوزا بستری و چند پیتنا که ده شیر یعنی چه تا تعریف که گورت اینو چه کلا تا دی بخپل محبوب پاره غاگی ده د کومه زګر شروع کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې مو ته یو اپ کې ته یو غوړې نشو محدود حواله سرحد نه لري.
د نام تو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر رامنځته کړي او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزي د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکول شي.
سید ازمی وخت تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي دا غوښتل شو خپل درکړو بل چا ته درېم کس ته نشو لیکولای ولې ازیزي دا کار کړی دی. د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لې د دې تر څنګ د الفاظ هم ډېر خواږلي د ښکلا نه د یو کړې چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د تر لکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواه ډېر خوند ورکوي چې خلک د دې په اړه خبرې کوي. نو اړې جالب خبرې مو واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسلګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسلګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر ترڅنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړه د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمشا.
د دې لوګر ولایت په مرکز پلي عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدین هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علی بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته نه سوفیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه دا منم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شهکلمه انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوی چې هغه څه چې دوی زړه درد دي دا له ولس سره شریکي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریکي.
د یادونې وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسي رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات و کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته خراغلاست ویلي او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
راغلو میلمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بیوسو لستونزو ځانونه خبرول او محرومو خویندو ته د حقوق ورکړه شعر کې رانغاړلی و.
لکه میګیان چې اتفاق لري قام دغه سوي دا د اصلو مچي ګور نظام دغه سوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پوکے دخان دس پینی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جی داد ون غختا بروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دي او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زنب سندو کې چې سلور ویالي او بک کمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد ورانېږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لري شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښته نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښته تخایس د سلطنت ستنې دی ربي لیوانه ملنګ دی ور پورې نښته.
خوږژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي ټول یاران او دوستان په وطن کې وو. بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ده جوړه شوې خو په څو ورځو کې به جوړ شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شیری غونډو په دې چاپیریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې د زړه تخشه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سر شریکوم. چه بیرته هغو تیرو زمانو تا ورستانشو دا چراغ با دست بل همدل تا پریشدو هغو تیرو زمانو تا بخبل زان دمر نجدی کرو چه خنده تا ماشم توب مو بیرته وارو زا چه بیرته هغ وقت تا مهاجر شو چه لاستا سپینو کالویو باندی نیل نولوی دلی شنو بنگلویو دی شنگ شنگ خنداوی نوی لازده کدی پو سلام بشر می دلی او خبری دی پو جبی لکه قند و بکی دلی زا چی بیر تا اغا وقت ورستانشو ما تا نپدی کتلی ها چی تا نپیشندلم زما لاس که با گلان براشن شوی خوشبویانی بدی نه احساس ولی زا چی لار شو لکه اتر دسین زلو اغو چانگو باندی بیا بیرت تازه شو چه گلان پیڑی وشوی خاوری شوی زچلار شو دا لکڑه دا عینکی دا پرهیز او دا پملا کاشو عمرونه دا زمان زر تخچه که چر تهیر کرو زچلار شو سم د پیر محمد کاروان شعر د دوی پښخ
پسپین سهار چه غگ راشی ده تور بلبلکی چه سرنگ ده بنگلو خیزی جنکی شار بی غڑکی ما شم شم یودا سورک آرمان مزرت راشی ده کچش خند را کڑای کاش پخلکی وای پادکی پا پریگو دی پران پسی پا مند ما شمان دی وڑے جی نکے چار چا تیرا ناس تلنا نزکے چہ ہر چا دی مندلے ماخو ندی ور بخلے داش پے ورجے چو برگے مردکے دیران ورکے دکومو تور استرگو خاتیرا دل تراشنائے دپان پر جے والاڑے گرد مردے گر گرکے پشنو جامو کے رائشا دشنو رو دنو روحا چه پتشی پس روگو دنو خڑے پڑے مجکے کاروانا پا مزا مزا ورخیجا خدای دے ملشا دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15م حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیرالحق عادل چمتو کړی دی د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپو خبري اوریدل شي.
لتیرو دوه نوی راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابي نندارتونونو او د ډلېزي مطالعې پروګرامونه جوړ شي وو. د کابل پنځلسمې حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونه په ویاړ یو کتابي نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او ساينسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه یې پلورل. د یادې خپرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنی نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزان او وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا ریبرزنټ نندارتون په لاره کې دا یو ځینې دغه نه ده، مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم په پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې موږ سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شبل ما کوي چې تاسو کتابونه چاپوي کنه دغه مستې دوه کرور کې دغه چاپ چارې لګټ کنه شوی دی تاسو یې وزیت نه؟
bale موږ د خبرندوی ټولنه هم دا کتابونه هم خبرو، اما متاسفانه وایم په دې ورسته دوه کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډیره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ به حد اقل په میاشت کې دوه درې کتاب چاپولای شو یا چاپول، نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چړي چارې ډیره ټکنې شوې دي، یعنی ډیرو میاشتو میاشتو کې موږ کتابونه نشو چاپولای، بل اخر چاپویم ډیر په تکلیف مشکل چاپ.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړی چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامه چې دوی لري هغه یې پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا هم کوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسؤلیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسؤلیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډیر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لوري ګرځېد نه کتابتونونه او د ډلې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې په ورځ د می پشپش وشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه لمانځل کیږي. د دې ټولنې 25م کال د مارچ په 25مه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژې او اختر په خاطر کلیزه څو ځنډې ده. د شغلی حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمنی په کوم شهر کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده. دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم په وړیا توګه امکانات برابروي نو همالته
کیسو. په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
مونږ عمومي دغه اعلان خپور کړی دی نو کچا وکړل شو. اگر چې موږ ته د دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړ. تر دې غونډه کې موږ د ډاکټر صاحب ملک زی د پارستان غونډه هم لرو. غوښتل چې هغې ته یو سرپرایز غونډې وکړي خو موږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي. د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي. دا نږدې دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله خو اوس دغه څه مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ دی نه خو به راشي.
په دنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاسي؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مون خدا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. مونږ ګډه جرګه لرو د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ یې داسې غټې غونډې کې نیسو. هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. همدلته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
وا به اخلي. زکه شډيره غټه غونډه نه ده. استاد حسن تاسو مخ کې ویل چې دا غونډه مترډيره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده. څنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په شکل تاسو کوي په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنی د ټولنې دا او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې دا غیر استاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات دی یا نه؟ ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دینه چې د ټیپ ډاکټر شي د دلتا آلمانی ژبه هم لوستل په دې حساب دی هم یو خوون کې او ژبه هم دی. د څو کال مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله. اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکله. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګز ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمیو کار وی او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دی او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې په پوتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول. څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کی؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله. کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي. نو دا غیزه پارم تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول. بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړم. مقصد په شکل د اشکال او زمونږ سره لکشانه مادي امکانات کم شول. اما د نیک مرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انزور چې هلته خپله دکتورا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کني دی دای هم د ټولنې او د بازي دوستانو په کومک باندې چاپ پرل چې په دې حساب منګې په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي
و استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که دی اړخته توجه لږ زیات کړی په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخ کې وو ویل چې ارتباط مو سره قطع شوې ده، دغه ارتباطات راټینګ کړئ او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړئ، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي؟
بله شکه، بله شکه، به تاسو زمونږ په وینا کې دی زمونږ د 15 کلن هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې موږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معکوس هغه ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنه ته، ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیات شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي ونډ کې اشتراک کړی دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي دغه د انزور صاحب کتابونه په دېک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیواله ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لې ویلوې پیښې وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده، تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا ولس کاله وروسته یعنی له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډي رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمېره هم ورو ورو پسې لوړه شوه. له نن اته کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. سږ کال د می اتلسمه په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15,000 قلم ډیر آثار د لوګر له مس عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نمړی زله په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوی لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنی پیل کړي چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بې ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې شمیر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
راځي.